Háblame Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه د سهار او بجې شپې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د سفی ولاستان ایگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم دغه پروګرام کې وړاندې اوري امریکا او ناتو ځواکونه له افغانستان څخه وتل پیل کړل. شاوخوا سل سرتیري له پوځي تجهیزاتو سره په الوتکه کې ووتل. روسیه، امریکا، چین او پاکستان نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. افغان چارواکو ته هرکلی کړی.
بر حضور مستعده و همجانبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام از این شصت ها تاکید میکنه.
د افغانستان د موزیم 3 قلمه لرغونی آثار چې غلا شوي وو له امریکا بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي.
3 قلمه آثار چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د یوې څارنوالۍ لخوا نه د یو کس سره
ژوند رنگونه هم درته خبرو.
زوم نمره په سنت کې
و
سره لیدې دی خانی کې کنه او په سنت کې زوم نمره
شپې له خانه درس توخ ورکوم دی ورځ به په ټیل کې کار کوي او به لګول وي
تر هر څه مخکې خبرونه. السلام علیکم ستړي مشه مهم خبرونه ته خراغ لید. خبرونه سرټکی د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې افغانستان څخه د دې هیواد ځواکونو له وتلو سره سره به د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي. په جاوز جان کې د سیمه ایزو اردو یو قمندان شیر علي د طالبانو په یو کمین کې وژل شوی دی. په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې ایران 15 تنه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دی وغږیز کلیپ په لیک کېدو کې د لاس لرلو په تور ممنوع الخروج کړل. پوره خبرونه. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو له وتلو سره سره به د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي. ارګ پر خپل ټوټر لیکلي هایکو ماس دغه څرګندونې پرون له ولسمشر اشرف غنی سره در لیدو پر مهال وکړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله هم پر ټویټر لیکلي هایکو ماس له ده سره د لیدو پر مهال په بېلابېلو برخو کې د جرمنی د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې روان کال به 430 میلیون یورو چې د 560 میلیون ډالرو معادل دی افغانستان سره مرسته کوي. دغه هیواد به تر 2040 پورې هم همدا اندازه مالی مرسته له افغانستان سره وکړي. په جاوزجان کې د سیمه ایز اردو یو قمندان شیر علي ګورګ د طالبانو په یو کمین کې وژل شو. د جاوزجان د امنی قمندانۍ ویاند مسعود ندیم ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون د جاوزجان د قوشتېپه ولسوالۍ په ترکمن قدوخ سیمه کې شوې ده. ښاغلي ندیم وویل په دې پیښه کې د دې اردو درې نور غړي ټپیان شوي هم دي. د یوې شیر علي د ملي اردو د هغه موټر د مرستې لپاره روانو چې ماین پرې چاودلی و خپله د یو کمین ښکار شو. سیمه ایز اردو د نورو امنیتي ځواکونو تر څنګ د جاوزجان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د هیواد د فوټبال د ملي لوبډلې لپاره 30 نوي لوبغاړي ټاکل شوي. تمه ده د دوی شپږویشتنې د روان کال د مې له 6 تر 10 پورې په عربي متحده اماراتو کې په تمریني کمپ کې د ملي لوبډلې ملتیا وکړي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مشر فیروز مشوف پرون ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله د تمریني کمپ تر څنګ د مې پر 15 له اندونیزیا او پر 9 نېټې له سنګاپور سره سیالي لري.
فدراسیون فوتبال افغانستان امیدوار هست که با برگزاری کمپ تمرینی امارات تیم ملی ما بتانه نتایج مفیدی را در مسابقات پیش رو کسب بکنه و انشالله که با دست پر به افغانستان برگردیم.
افغانستان در 2018 کال در جون پر دریمه ل بنگلادش، در جون پر 11 ل عمان او در همدی میاشتی پر 15 ل هند سره لوبه لریم. په ننګرهار کې به سږ کال د ګلاب څخه 4 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه شي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر پرون په یوې اعلامیه کې ویلي، د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې په 500 جریبه ځمکه کې د ګلابو بوټي کرل شوي دي. د اعلامیې له مخې دغه ګل تر ټولو ډیر سږ کال په درینور ولسوالۍ کې کرل شوي چې 460 جریبه ځمکه یې پوښلې. پاتې 90 جریبه نورې په اچین او سپینغر کې کرل شوي. د ننګرهار چارواکو په خبره هر جریب ځمکه په اوسط ډول 200 کیلوګرامه د ګلانو حاصل ورکوي. ازادي راډیو ته وغوښت د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره د خبرو پر مهال د افغانستان د سولې پر اهمیت ټینګار کړی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې قریشی پرون له هایکو ماس سره د لیدو پر مهال وویل، پاکستان د باثبات افغانستان ملاتړ کوي او د دې هیواد د سولې په بهیر کې همکار دی. د راپورونو له مخې قریشی په افغانستان کې د تاوتریخوالي داسې کمیدل غواړي چې په اوربند بدل شي. تر دې وړاندې افغان چارواکو پر پاکستان انتقاد کړی چې د افغانستان په برخه کې دوه مخی سیاست لري. هغوی پاکستان تورنوي چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه او له جګړې څخه د طالبانو پر راګرځولو کې صادقانه همکاري نه کوي. اسلام آباد دغه تورونه رد کړي. ایران 15 تنه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د یو غږیز کلیپ په لیک کېدو کې د لاسلرلو په تور ممنوع الخروج اعلان کړل. په دې کلیپ کې جواد ظریف د ایران پر ډیپلوماسۍ د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو له نفوذ څخه شکایت کوي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس ایسنا پرون د یوې قضایي سرچینې په حواله راپور ورکړ چې له ظریف سره په دې مرکه کې ښکیل کسان اجازه نه لري له ایران ووځي. په دې کلیپ کې چې د اپریل په 15 د ایران انټرنیشنل فارسي ژبې خبري ټلویزیون لخوا خپور شو، ظریف ویلي چې د ایران پر بهرني سیاسي چې سپای پاسداران د ایران پر بهرنی سیاست نفوذ نه لري. د دې کلیپ خپرېدو په ایران کې تونلاري په غوسه کړی او هغه د جاسوسۍ یو اقدام بللی. لکتر لګ درې کسان چې یو 14 کلن انجلۍ هم پکې ده د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ پولی په اوږدو کې د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ نښتو کې وژل شوي. دا نښتې د اپریل پر 8 د باتکن سیمې په لیلک ناحیه کې پیل او د اپریل پر 9 پای ته ورسېدې. د قرغیزستان د روغتیا وزارت ویلي په دې نښتو کې لکتر لګ 4 تنه قرغیزي وګړي ټپیان شوي دي. د باتکن سیمې پولیس د تاجکستان وګړي د سیمې د ګډوډۍ مسؤل ګڼي او وایي چې هغوی په کوکتاش کلي کې د پاوز پر یوې قطعې برید کړی. ویل کېږي د تاجکستان له لوري د قرغیزستان د اکسای کلي ته نږدې هم مرمۍ وشتل شوې دي. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواکونو د قرغیزستان د ادارې رد کړه. دوی وایي لومړی د قرغیزستان پوځي پرسونل د تاجکستان پر سرحدي واحدونو برید کړی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم پراتلونکو څلورویستو ساعتونو کې د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې یې وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه ورځ د ورک تاټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 6.2 هرات کې به هم اسمان نیمه ورځ وي، هلته هم د ورک اټکل سوی لوړه درجه 4.2. کندهار اسمان برګ د ورک تاټکل لوړه درجه 3.2 او بلاخره جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وي، هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 3.15 اټکل سوی.
خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل ووریت. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم رازو لمړی راپورته. امریکا او ناتو ځواکونو له افغانستان څخه وتل پیل کړل. دا خبره سپینې ماڼۍ او د ناتو څو چارواکو د اپریل پر 9 وکړه. دا اقدام داسې مهال کېږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې طالبانو خپلو جګړو ته زور ورکړی دی. داسې اندېښنې هم شته چې ښایي د دغو ځواکونو وتل به طالبانو ته دا زمینه برابره کړي چې لا پیاوړي شي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
سپین مړی پرون ویل چې ځواکونه یې له افغانستان څخه وتل پیل کړل او په دې سره یې هغه څرګندونې تایید کړې چې یو لوړ پوړی امریکایي جنرال کړی وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د راپور له مخې شاوخوا 100 سرتیری له پوځي تجهیزاتو سره په الوتکه کې ووتل. په همدې وخت کې د ناتو یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی فرانس پریس خبري اژانس ته تایید کړی چې له افغانستان څخه یې وتل پیل کړی دی. دغه چارواکي ویلي د ناتو متحدینو د اپریل په نیمایي کې پریکړه کړې وه چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې به له افغانستان څخه د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه ایستل پیل کړي او دا ایستل پیل شول. د ناتو دغه چارواکي دا هم ویلي چې د دې بهیر په هر پړاو کې د دې تلاف د ځواکونو خوندیتوب تر ټولو لوی لومړیتوب دی او زیاته کړې ده چې د دې بهیر په ترڅ کې د طالبانو هر برید به له قوي ځواب سره مخامخ شي. دوی وايي په پام کې لري چې په 2 میاشتو کې دا بهیر بشپړ شي خو د دقیق وخت په اړه یې د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر لوړاندې اعلان کړی چې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 18 بشپړ کړي. جو بایدن د پنځشنبې په شپه کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې خپلې موخې ته رسیدلی او اوس باید له دې هېواده ووځي.
موږ په افغانستان کې د القاعده ترهګریز ګواښ کم کړ. تر شلو کلونو شجاعت او قربانیو وروسته اوس یې وخت را رسېدلی چې هغه ځواکونه کور ته راولي.
د جرمني دفاع وزارت هم ویلي چې په پام کې لري خپل 1300 سرتیري د جولای تر لومړۍ پورې له افغانستانه وباسي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پرېکړې داسې ویرې هم رامنځته کړې چې ښایي دا اقدام به طالبانو ته زمینه برابره کړي چې یو ځل بیا واک ته ورسیږي. د دې تر څنګ د کورنیو جګړو احتمال هم هغه ویره ده چې په افغانستان کې دننه او بهر په دې وروستیو کې د خبرونو سرټکي جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانه اونۍ له سی ان ان خبري شبکې سره په مرکې کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لارې د طالبانو واک ته رسیدو احتمال رد نه کړ، خو هغه ویل چې هیڅوک د افغانستان د کورنۍ جګړې پلوي نه کوي. د دغو اندېښنو په لړ کې د ټولنیز امنیت د تړون سازمان مشر پرون په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د ډېرېدو خبرداری ورکړ. ستانیسلاو زاس د پنځمې پر ورځ ویل چې د 2000 کال په وروستیو او د 2021 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د نن او دغه راز د تاجکستان سره پر پوله د ترهګریزو ډلو لخوا د تاوتریخوالي پېښې ډېرې سوې دي. د ته په وینا د محل د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پولې چبان دي 308 کیلومتره ساحه د طالبانو او نورو نړیوالو تروریستي سازمانونو تر کنټرول لاندې ده. افغان چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا لوړ پوړي جنرال مارک میلی هم د چاشمې په ورځ وویل چې د بهرنیو ځواکونو تر ایستلو وروسته د افغانستان د برخلیک وړاندوینه نه سي کېدای. خو د ویلي له ناتو متحدینو سره یو ځای واشنگټن هم ټینګار کوي چې له افغانستان سره به همکاري دوام وکړي. له افغانستان سره د همکاریو د ژمنو په لړ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې روان کال به 410 میلیونه یورو چې د 520 میلیونه ډالر معادل دي افغانستان سره مرسته وکړي. دغه هیواد به تر 2023 کال پورې هر کال همدا اندازه مالی مرسته له افغانستان سره وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
همدا را روانه یک شنبه چې د می دویمه کیږي لاس کال مخکې په همدې د می په دویمه باندې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد ښارګوټي کې په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. د اسامه بن لادن له وژل کېدو نږدې لس کاله وروسته هم افغان حکومت وایي چې لا هم القاعده شبکه د افغانستان او نړۍ لپاره ګواښ ده. اسامه بن لادن د 2011 کال د مې په دویمه اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد کې د امریکا د ځانګړو سمندري ځواکونو لخوا په خپل کور کې وژل شو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وړمه ورځ وویل په افغانستان کې د القاعده ګواښ په تیرو شلو کلونو کې ډېر راکم کړی، خو شنونکي پر دې اندېښنه ښیي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به دا ډله د بیا فعالېدو پر لور چټک ګامونه واخلي. جزئیات په دغه راپور کې
دا د امریکا د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما لننه نږدې لس کاله وړاندې خبرې دي چې وایي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن یې وواشه. د امریکا حکومت هغه مهال د اسامه وژل کېدل د القاعده شبکې د مرکزي حصې د پاشل کېدو لپاره لوی لاسته راوړنه وبلله چې ګوندې لمخې به یې په نړۍ کې د دې ډلې ترهګریز فعالیتونه راکم او د خلکو امنیت خوندي شي. لس کاله وروسته د جمهور رئیس جو بایدن اداره هم پر همدې فکر ده چې ګوندې د القاعده شبکې ګواښ ډېر راکم کړی. جمهور رئیس جو بایدن وړ مشبه د امریکا کانګرس ته د جمهور رئیس په توګه له ټاکل کېدو وروسته په خپله لومړۍ وینا کې د القاعده ډلې پر وړاندې پیل کړې جګړه کې امریکا بریالی وبلله.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزوری کړ. له شلو کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس یې وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
شنونکي وایي له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو د پریکړې په اړه د امریکا د جمهور رئیس فکر پر همدې ټکي متمرکز دی چې ګنې القاعده ځپل شوې ده، خو د افغانستان حکومت بیا لا هم القاعده د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ګواښ ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد زیا سراج د فبروري په 28 رسنیو سره خبرو کې په افغانستان کې د جنگیدونکو تر هغه ډلو د راتلونکو بدو پایلو په اړه خبرداری ورکړ.
دا سیمه ایز او نړیواله جګړه ده. افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو ته د ټولو مسؤلیتونو سپارل سم عمل نه دی، له دې کبله چې راتلونکې ټوله سیمه له دې ګواښ سره مخ کیږي. ښه ده وړاندې له دې چې ډېره ناوخته سي ټول پر دې ګواښونو یو ځای کار وکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ملي امنیت دننه سرچینې وایي دا ډله لا هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې فعاله ده او له طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د سلواغې میاشتې په دیرشمه رسنیو ته وویل لا هم د القاعده شبکې نږدې 300 وسلوال په افغانستان کې شته چې له طالبانو سره له نږدې همکاري لري، خو طالبانو تل دا اداره کړې او ویاندې ذبیح الله مجاهد وایي دوی د دوهې هوکړه چې یوه برخه یې له نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکوندې عملي کړې ده. خو په افغانستان کې د امریکا له شل کلنې مبارزې وروسته او اوس داسې مهال چې دا ځواکونه افغانستان پرېږدي، القاعده افغانستان ته یو ګواښ دی. شنونکی شفیق حمدان:
خود اسامه بن لادن په وژل کېدو سره د القاعده شبکه له منځه نه ده تللی. دغه شبکه اوس هم په منځني ختیځ کې، په جنوبي اسیا کې، بالخصوص د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې فعالیت لري.
د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وروسته د دې ډلې مشري ایمن الزواهری ته سپارل شوې چې د دې نمړینې په اړه هم خبرونه خپاره شوي، خو د هغه وروستۍ ویډیو د روان کال د مارچ په 12 خپره شوه چې په برما کې د مسلمانانو د بد وضعیت په اړه پکې څرګندونې کړې وي. تیر یو کال کې د افغانستان ملي امنیت هم د القاعده ډلې د څلورو مهمو مشرانو له وژل کېدو خبر ورکړی چې تر ډېره په هغه سیمو کې وژل شوي چېرته چې طالبان واکمن دي.
وخت په افغانستان کې د سهار وو او شپارس شوي. د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له عصمت ساروان اورو:
پاکستان به ممکن لا هم د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو د پخوا په ډول نه. دا په متحده عربي اماراتو کې د خپرېدونکي د نېشنل ورځپاڼې سرلیک دی. په دې لیکنه کې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایډن اعلان د پاکستان په شمول د ډیرو لپاره ناببره بلل شوی او بیا د پخواني شوروي او امریکا د حملو د ورتوالو یادونه شوې ده. د دې ورځپاڼې د لیکوال په نظر د شوروي او امریکا په حملو کې ځینې مهم توپیرونه هم شته. مثلا امریکا په افغانستان کې د شوروي پوځونو دوه برابره موده تیره کړه. شوروي د ځواکونو له ایستلو لږ وروسته د افغانستان د همغه وخت د حکومت له ملاتړ لاس واخیست، خو امریکا غواړي چې بیا هم په افغانستان کې شکیل پاتې شي. لیکوال وروسته د پاکستان د رول یادونه کوي. وای پاکستان تر هغو چې فکر کاوه د شوروي سور پوځ له افغانستانه نه وځي، یوازې د ځان د دفاع په فکر کې وو او هڅه یې کوله چې شوروي پوځونه په افغانستان کې بوخت وساتي. خو کله چې شوروي پوځونه ووتل، نظر یې بدل شو. د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته امریکا افغانستان ته شا واړوله او دا هیواد پاکستان ته ورپاتې شو. خو د نشتل د افغانستان د همغه وخت او شرایطو ته اشاره کوي. وای پاکستان اوس په افغانستان کې هغه سي ازادي او خلاص لاس نه لري چې د 1990 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ درلود، او لبلې خو د پاکستان پوز په خپل له سخت ریزو سره په نشته بوخته. د ورځپاڼې په باور طالبان هم اوس بدل شوي. دا ډله اوس له نورو سیمه ییزو قدرتونو لکه ایران او روسیې سره نږدې شوې ده، او غالبا همدا دلیل دی چې پاکستان د افغانستان او ترکیې له حکومتونو سره لاس یو کړ او په زغرده یې پر طالبانو غږ وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرو ته حاضر شي. ورځپاڼه دا مثبت انکشاف بولی، خو په افغانستان کې له سولې سره د پاکستان مرسته د هند او پاکستان له اختلاف سره تړلې ګڼي چې کېدای شي له دې کبله تغییر پکې راشي. د نشتل په پای کې دا د میلیونونو افغان ځوانانو لپاره چې پوهنتونونو او ښوونځیو ته د تګ چانس ورته پیدا شوی، یو ناورین بولی چې برخلیک ورته نور هیوادونه ټاکي. د هل ورځپاڼې بیا له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه کانګرس ته د امریکایي چارواکو د ځوابونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په باور د سپتمبر پر 11 له افغانستان د ځواکونو ایستلو جدي پوښتنې راپورته کړې دي. په افغانستان او ګاونډي پاکستان کې به تروریستي ګواښ زیات کړي، د امریکا تروریستي ضد وړتیا به کمه کړي، او دا احتمال هم شته چې د امریکا متحده ایالاتونه له جدي تروریستي بریدونو سره مخامخ شي. د هلوای د بایدن د ادارې چارواکو تیرونی په دې اړه د سنا جرګې د غړیو پښتنو ته سم ځواب ورنه کړ. په تیر بیا په دې اړه چې ځواکونه د افغانستان شرایطو ته د کتو پر ځای د مهال ویش پر اساس باسي.
ازادي رادیو ته غوښتست نن د ترویکا ډلې غونډه ده. په دې ډله کې روسیا، امریکا، چین او پاکستان شامل دي. تمه ده دوی د افغانستان په اړه خبري وکړي. د روسیې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د دې غونډې هدف د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پرمختګ لپاره د یو دریز رامنځته کیدل دي. دا غونډه داسې وخت کېږي چې شاوخوا دوه اونۍ د مخه طالبانو د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خبرو په ټپه درېدو خبر ورکړی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر قبولوف ویلي چې په نننۍ غونډه کې د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د پاکستان او چین استازي هم ګډون کوي. شغلی قبولوف د چهارشنبې په ورځ تاس خبري اژانس ته ویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پرمختګ لپاره یو واحد دریځ رامنځته شي. نوموړي زیاته کړه چې د اوسني وضعیت د هواري پر لارو چارو به هم په دې خبرو کې بحث وسی، خو دا ونه ویل چې دا غونډه دقیقا په کوم ځای کې کیږي او دا چې غونډه به حضوري وي که آنلاین. په دې اړه د افغانستان د حکومت دریځ څه دی؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب پرون په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ د دې ترڅنګ چې د مسکو ترویکا غونډې د پایلو چې د اسلامي امارت پر نه منلو ټینګار کوي هرکلی کوو. په ټولو داسې غونډو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په هر اړخیز پراخ حضور ټینګار کوو.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته طالبانو په قطر کې د خبرو په ټپه درېدو خبر ورکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر اساس ټول امریکایي ځواکونه باید د میتر لمړی نیټه له افغانستان څخه وتلی وای. د افغانستان د سیاسي مسایلو کارپو طارق فرهادي په ژنیو کې اوسېږي. د ده په باور د پرمختللې ترویکا ډلې په غونډه کې به د ځواکونو د وتلو موضوع مطرح شي.
پر وختلی ترویکا غونډه په حقیقت کې د روسیې او پاکستان تر فشار لاندې ترسره کیږي. هغوی امریکا ته وایي چې تاسو له قید و شرط پرته د خپلو وتلو په اعلان سره ټول حیران کړل، خو د سولې مسئله څه شوه؟ تاسو چې ځئ سیمه په افغانستان کې سولې ته اړتیا لري. په دوحې کې غونډه کیږي د دې لپاره چې طالبان او افغان پلاوی هلته دي. که څه هم هغوی شاید د ترویکا په غونډه کې ونه اوسېږي، خو له هغوی څخه هم نظر اخیستل کېږي.
مسکو د روان کال د مارچ پر 13مه د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و چې په هغې کې د پرمختللې ترویکا ډلې د غړو هیوادونو ترڅنګ د ترکیې، قطر، افغانستان او د طالبانو استازو هم ګډون وکړ. خو د افغانستان د یو ګاونډي ځای پکښې خالي و، هغه ګاونډی چې د افغانستان پر وضعیت اغیزه لرلی سي. سره له دې چې ایران ته بلنه ورکړل سوې وه، خو د دې هیواد استازی په هغې غونډه کې نه و. د پرمختللې ترویکا په ګډې اعلامیې کې ټینګار سوی چې په افغانستان کې سیاسي او تلپاتې حل لارې ولټول سي او دا چې افغانستان د یو مستقل، متحد، سوله ییز، دیموکراتیک او په ځان بسیا هیواد جوړ سي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. د افغانستان د ملي موزیم درې دېرش قلمه لرغوني آثار چې غلا شوي وو له امریکا بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دا آثار د غیر قانوني کیندنو په پایله کې ترلاسه او نورو هیوادونو ته قاچاق شوي وو. دغه تاریخي آثار تېر اونۍ په امریکا کې د افغانستان سفارت ته سپارل شوي وو چې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په رسمي توګه ملي موزیم ته ورکړل شوه. په دې اړه تفصیل دې راپور کې.
خای اوس هم د افغانستان په سلګونو لرغوني آثار په نورو هیوادونو کې وي، خو تازه د افغانستان درې دېرش لرغوني آثار له امریکا نه افغانستان ته لیږدول شوي دي. دغه آثار دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې اړه لري چې د بودایي، هندویزم او د اسلامي دورو ښکارندویي کوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند صابر محمد ازادي راډیو ته وویل:
د دغه کلام آثار چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د یو څارنوالۍ لخوا نه د یو شخص سره پیژندل شوی و، هغوی د خپلو د داخلي عملیاتو پترس کې د امریکای حکومت تلاش راغله او د امریکای حکومت هغه دا و پیژندل په امریکا کې د افغانستان لوی سفارت ته تسلیم کړل. دغه اثر کابل ته راورسیدل.
د خاغلی مهمن په خبره دغه اثر چې د بودا تندیسونه هم پکې شامل دي پنځشنبه د بهرنۍ چارو د وزارت لخوا ملي موزیم ته وسپارل شو. خاغلی مومن دا ونه ویل چې د افغانستان څومره تاریخي آثار بغلا او بهر ته به قاچاق شوي وي. په تیرو څو کلونو کې افغانستان خپل په سلګونو آثار له نورو هیوادو بیرته راستانه کړي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي اوس هم په سلګونو ارزښتناک تاریخي آثار ورک دي. دا آثار تر ډېره ځایه د کورنۍ جګړې پر مهال په غیر قانوني توګه کیندل شوي او بهر ته قاچاق شوي دي. یو شمیر افغان لرغونپوهان وایي افغانستان له ځینو نړیوالو بنسټونو او کنوانسیونونو سره چې افغانستان هم غړیتوب لري یو لړ هوکړې لاسلیک کړي چې له مخې دا بنسټونه مکلف دي څو د افغانستان آثار بیرته دې هیواد ته وسپاري. د افغانستان د ملي موزیم مخکینی رئیس او د موزیمونو د چارو پوه عمر خان مسعودی وایي
مخکې هم داسې اثر دی، هم باردر پولیس د نیویارک نه افغانستان ملي موزیم ته سپارل شوي. زه امید لرم چې د اطلاعات کلتور وزارت وکولی شي چې په دې هکله یو پروتوکول سره امضا کړي که چیرې هغه اثر مرتبط په افغانستان پورې وي په دوامداره توګه هغه وروسته د تشخیص نه افغانستان ته راولیږي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت که څه هم د لرغونو آثارو د ساحو د ساتنې خبرې کوي، خو کارپوهان په دې باور دي چې اوس هم د هیواد په ډېرو سیمو کې تاریخي ساحې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او آثار بهر ته قاچاقیږي.
اوس هم د خبرونو لنډیز. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو له وتلو سره سره به د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي. هایکو ماس پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. په جاوزجان کې د سیمه ایزې اردو یو قمندان شیر علي د طالبانو په یو کمین کې ووژل شو. په دې پیښه کې د دې اردو درې نور غړي ټپیان شوي دي. د دوی په موټر باندې چاودنه شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د هیواد د فوټبال د ملي لوبډلې لپاره دیرش نوي لوبغاړي ټاکلي دي. په ننګرهار کې به سږکال د ګلاب څخه 14 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره د خبرو پر مهال د افغانستان د سولې پر اهمیت ټینګار کړی. او ایران 15 تنه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په یو غږیز کلیپ په لیکېدو کې د لاس لرلو په تور ممنوعل خروج کړل. په دې کلیپ کې ظریف د ایران پر ډیپلوماسۍ د سپای پاسداران له نفوذ څخه شکایت لري. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. مننه کوم چې د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله مو اوریده. تر بل نیم ساعت به بیا ستاسو خدمت تراشم. خصوص لندکه پروگرام د ژوند رنگونه ووري.
د ژوند رنگونه
نوم یې غبران الله
توس درته وای کنه چې د څوم کال ماسلې
ماسل دې دریم کال
تاسو په نظر درس ویل یوازې د امتحان پښپه باید څوک درس وایي او کله مخکې نه آمادګي ونیسي؟
له مخکې نه آمادګي ونیسي خو مونږه وخت نه لرو. کار کو
څه کار کوي؟
پټیو کې دقانی کو
چه کری؟
کچالو کرامو کدو داشن
څوم نمره په صنف کې
دوام
سره لږ دې قانی کې کنه او بیا په صنف کې دوام نمره څنګه وخت دی برابر کړی د ټول کارو ته دی ورسیږي؟
شپې له خونه درس ته وخت ورکوم. دی ورځ به پټیو کې کار کوي او به لګول وي او یا پټی پای به لول وي.
په پټیو کې به څوک سان کار کوي؟ یوازې خو نه یوته
پلان می معلومه ته ځه معلوم ده او یوازې زه ما یو ورکای ورور درس
دی قانی کې کوم کارونه زده دي؟
دی قانی می ټول زره فرد
ټول چی دي کوم کار نه دي خاني کې
کچالو کې نه ول دي غازر کرل دي خو شوا کول دي پکول دي کپالک دي کرام دي
او بلګول دي
بلګول دي بانجانو کرل دي
قلبا کول دي
هر کا او ټول میزه
خشوا
خشوا می فز زده ټول میزه
دا دي قانی کار دي خوخیږي مو که مجبور اتباع دی کې
او مجبور هم است خوخیږي اندا نن خپل ورځنی اړتیا پوره کړو.
څنګه دا وسته لړتیاونه ده ونه وکړه دی قانی باندې دی کور خرج مصرف پوره کیږي؟
او خو مونږه پلان ورسره معلوم ده دی پوره کیږي څه دی او څه دی قانی مشترک
کور کې څوک اسایه
کور کې اته کسې
معمولا کله چې پخلای کوي کنه امدادي پرتی شي ډیر پخوي کې بازار نه راوړي
بازار نه راوړو
مثلا شي
مثلا اوس ورکره واخه سي او بل شي سي داس شي نه راوړو
او دی پرتی کوم شي نه پخوي کور
دی پرتی ترکاری دی پالک او غندنه کرم کدو کچالو داس شي
په څنګه به غوام لري
غواله روپ څنګه غواله
یعنی لزوند خوشاله
زنده خوشاله است
ټول مشکلات حل دي
خدي نو پوره حلم نه دی او څه
گزارا کی
گزارا کی
دیر من خیر
خیر من نفس